نو په دوام یو بلې خبري خبرونه ته خراغلاست. لن خبرونه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلیجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلیجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیه د جمهوری ریاست انتخابات په لومړی پړاو کې اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او غلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبه په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سمبالوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه دي چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله لکیف سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریز نه خو چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې حالت ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولې دي پرانستوي. په فارس خلیج کې ورسته تر دې کړکې چې اچوي چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاستیک شوی اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا. خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کېږي؟
د دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق ابا ورکړي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کاروزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یو اوري چې اوسې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت کې خو کارونه خو ګلتا چې تیل ارزان او کاروبار او د هر چا کاروبار خو.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو غوړچان به هم تر تخپور کړم. ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له کونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزه په پای کې د جمعې پورز د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاونې چاري تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې پکې د منځنۍ آسیا 15 ولس مشرانو برخه اخیستې و وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکاري ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سوریا او رغاونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانګسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند ویلارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او دلمو چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیاست په رسمیت نه دی پیژندلې، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو غوښتنې د سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
خدلته دوه مسائل، یو مسائل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما دی یو قرارداد د پخوانی حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه گذاری وکړه. دی و صرف غواړي چې دغه ځانته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې هغه خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه گذاری.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي که سم تاسو ویل چې دوی به عملاً ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنۍ په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړي چې ان دیو دغه خبرې چې کوم یو ځل کاغذ په مخ لري تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپل ژمنې عملي کړي نه چې هغه د نسو عینک دغه چالت به دیني میلیارډ ډالر سرمایه گذاري کړي، اما تر اوسه پورې هغه وره سرمایه گذاري ونه کړل. نو په دې خاطر باندې نو قراردادونه هم د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو کچری وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند بلري چې د هغه په مخ کې مختلف شي.
دغه تفاهم نامې چې له داس یو حکومت سره چې هغه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهیږي چې که چېرته دغه تفاهم نامې هم ولري او ستاسو په خبره عملی کار هم ونه کی، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه بلري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمه ورکولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه غټ هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبان سره یعنی وایي چې رابطه وساتي. اما ملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړی نه ده، یعنی قراردادونه هم مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږي او بیا یو وخت کې استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوي، ویل چې چین پالیسي لري او یا سیاست کې دا دی چې غواړي د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې شل کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم به قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
اوس هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په داسې حال کې چې افغانستان په 1450 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې له مخې تر ننه پورې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړي دي، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق به ورکړي. اسنا خبري اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د دله قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید د 1350 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهیږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ورزي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې لیوی میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورځ یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل سره او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یو بند جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1950 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی وو چې د اوبو د ښه تنظیم لپاره به درې بندونو لپاره افغانستان ته پیسې ورکړي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فروت باندې جوړیږي او پیسې به ایران وکړي. یعنی بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د دفاع ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی وو چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوی تړون به عمل کوي او هغه تشمن دي، خو تر دې دمه یې سم همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالی او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوی تړون د 15مې مادې له مخې ایراني چړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکی وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوی تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو لالارې نشي توجیه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو کې کار دی او ډېرې تلفات هم یې ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ ترمنځ میاشتې کې په دې هیواد کې د بمی چاودنو له امله یو سل څلور دېرش ماشومان معلولیا وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي، غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د 9 کلن زوی او 6 کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او ومیلیده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته 40 کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی، له ماینونو او چاودېدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو را وړوي، نارنجا کوچر شی و کور ته را وړوي، دلیا چې ټاکولی وره کمې کړی و. هغه شهید زوپی نور 15 نفره زخمیان و. هغه نسته د غټو کې ډېر ماینونه 3-4 نور ما خپله ولیدو. هلته
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله 144 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانه کیزاده پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هیواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډیری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلۍ له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي، د چاودېدونکو توکو قرباني کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډیر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. پچا کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې 1024 ماشومان د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډېری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کرکټ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټونه او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د MDC ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا 1.5 میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي، او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت 120 تر 125 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانه کیزه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې 22% بودیجه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د سن یو لنډیزې اورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پر ورځ په نیویارک کې خبرلانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 3 لکه 15 اویا زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلی د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د دې په وینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کباړ په ټولولو بوخت و چې وروسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1,600,000 دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په برېټانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنجشنبه په ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغو مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا له بشري حقونو سرغړونې شاملې دي چې د خبرونې په وینا د اوسني افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1,300 پیښې ثبت شوې دي. ملګری ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو په پاڼه د کلاس رسای مو ورتنی کیږي اهم پزنیو برخو کې دا پاڼه تاسو نه پرانیزي سموګ پټولنی زور اسنه یو کې یعنی په انستګرام کې او په فیسبوک او ټوئیټر کې فلټرش قانونو لارښوونه شته دی. حالت تاسو کولای شئ هم خپل ټلیفونونو کې انسټال کړئ او هم ترخواه خپل کمپیوټرونو کې او په ډیر اسانه طریقه باندې تاسو موږ په پاڼه ته داخل شئ. حالت زموږ ټول خبریدونکو مطالب چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت ولولې تصویري برخه هم په ازادي رادیو په پاڼه کې فعال ده. بیا لا بیل خبرونه چې په ازادي رادیو کې تاسو اوري حالت یو ویډیو باندې شته ده. ویډیو مرکی دی، ویډیو خبرونه دی او ډیر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکم چې د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ژوندۍ بڼه پر یوټیوب او زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدل شي. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونه چې پکې ورته ځای ورکړل شوی دی. وړاندې له دې چې ساسي غږیز پیغامونه خبره کوم رو به ګرځو په افغانستان کې یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. شاید تاسو هم ورسره ډیر مخامخ شوي یاست او ډیر کله په موټر کې ناست یاست او له ناستې سره سم یوه کیسه پیل شوې اوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. خو که په افغانستان کې د خبرو اترو د پاور او کیسو لپاره بل څوک پیدا نشي په ټیکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته او که په ټیکسي کې بیا بل څوک نه وي ټیکسي چلوونکی در سره خامخا د خپل زړه خبرې پیلوي. خاطر پر دې اسلام همداس یو ټیکسي چلوونکی سره مرکه کړې ده د کار او ژوند په اړه ورسره غږیدل دي او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنی حال او تخوای اوسنی دوره د جمهوریت دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې وټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګونې او شور په غوونو پیل کړي.
د څلورو ماشومان پلار 15 کلن نورګل د کابل خار وسیدونکو دی. نورګل لتیری وی لسیز را پدې خو په کابل خار کې ټیکسي چلوي. نو موړې چې په اوکرای کور کې ژوند کوي لا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې کاروباري خنه دی خو به هم خوخ دی او دوام به ورکړي. ل نو موړې مې د ورځنی آیت پاړه پښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه خو ګالته چون چې تیل ارزان او کاروبار او د هر چا کاروبار خو غریبي کېدله. چې کله جمهوریت سقوط سو امارات راغی تبا چې بای لوړ لاړې تیل چې سوي دي کراګانې جیګې دي خلک وسه نه لري چې مخکې به کم چا ک 1500 در بس نیو نو وسه هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تا تقریبا 2000-3000 داسې غریبی کېدل. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وای ټیکسی هم خپل نه ده،
دا کرایه ده. یو دوست را کړی ده، زه خپله ټیکسی نه لرم، دا مې د یو دوست ده، نو ما ته را کړی ده، خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکم چارواکو غواړي چې د نفتی او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړه ټیکسي موټر خو خای د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا داسې منل.
پخوانی خلک وی یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي، خو په افغانستان کې ټیکسي چلون کې داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې ان په موټر کې هم د موسیقي پاورې دلو بندیز لګولې دی، او ټیکسي چلون کې لډیر زړه تنګي هم ناچار دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم ازادي راډیو ته اساسې را لګلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ورډنګ ته سلامونه او نیکی هیلی. دا ما راغ د سره شیر کې وروره د مجاهدین وزه د حکومتي وسایل سره ډیر بے رحمی ظلم سره کې وروره د مکوې د شکارو توانه د مجاهدین د ما راغ واوري.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لال ساز کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسی د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنی دا زموږ لاره جوړه سي د کندهار څخه روان سي دغه در کجوره پرې معنی 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي معنی سمسي بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسی د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډیر خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنی زموږ مچران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي زموږ مریض در ځای نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حاجی سوجن له پیغام درلودم له دهرابت ولسوالۍ څخه درته پیژنم. زما د دولت او د مخابراتي مسولین څخه د هیلو ارزو ده ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه د انټرنیټ باندې د زیات لوري دی او زموږ واسطه پر سیږي. نو د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیلو او ارزو ده چې ترڅو موږ د انټرنیټ ارزانه ځکه چې انټرنیټ به هی ګراند دی جوړیږي انټرنیټ په دونه سم واغونی. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وسنه رسیږي ځکه چې دا ډېرې لوړې باید د 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالدار ده، کالدار چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبری کی کما پیغام تر دم گڑی پوری نوی خپور شوی فکر مکری حتماً پراتون کو خبرونه کی بورتا نو بت ورسیگی او هغه سوند چې تاسو لری هغه مشکل چې تاسو ازادي رادیو ته په غږیزه باندې راستولې هغه بخپور شي. ازادي رادیو واتس اپ شپيره همغه چوراندې اده شو په تخپل غږی پیغامونه هر کله راستا ول شي موږ په نوبت شکل باندې بیا درته خبرو. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهم خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبان حکومت ته دریوي میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری آژانس د کاظمی قومی له قول لري کلی که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نور خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. په دې وړاندې د ایران جمهور رئیس او د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم طالبانو ته خبرداری ورکړ، خو طالبانو په غبرګون کې ویلي وو چې په مناسبه توګه باید له څرګندونو ډډه وشي او داسې نه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي تاثیر وکړي. روسیا وایي د کازان په غونډه کې چې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې بندیز نه و پرې لګېدلی. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلعهچدار اوغلو خبرداری ورکړی دی. هغه ویلي کې انتخابات یې وګټل، 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمېر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په خبراتي رشوت خبر ورکړ چې لطیفي آزاد شوی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنو رسپانې سره کار کوي، له سو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی او د پنځشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورور هاشمت غنی په کور کې له ملمسیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خایي ډیر ژر دا پروګرام پیل کړي چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دي وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې ووت. د دې هیوادونو د ګډ دریز نه خوچي غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي دوه په مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي دي پرانستوي. مننه چې ازادۍ رادیو اوري او سم د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام تاندې څنګه اونې خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم دلته منګل دا کړ کوم لا خپل دې کړ کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمې کوم منګل غترات لو منګل به خپل یخدم نه ده خو منګل خپل دې کړ لپاره راتلو
زمانو مو کې خان دا زدلته دوه میاشتې کیږي چې درته راغلی ما او زه دې دلته ډیر خوشاله ما چې مونږ ته پینځم مونږ درته راکې.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړ چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 50 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو پرو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول مونږ دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پر ورس زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه یزا، نو هغه نس روان هغه لیکو لوسي څوک پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس نه بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیکو لوسي نه یزا، املا نه یزا، کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، یوغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسن د پاریږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډيره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي، بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې د نورو هیوادونو کې پرې بنسټیز او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داولی هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یوه هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا اهداف چې مشخص وي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلی کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره منسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بس کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجي کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخي ماسر به تمام سي دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د غوی نه مونږ مرسته وغواړو د غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغه ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالون مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه مې سي او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پری به حرکت کوي په تیاره کې هدف به منی معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جن پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلوم نه وي. کړنلار دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي. تګلار دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو. او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کوي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سوله چې په دغه معیارونو باندې یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو هدفونه چې مشخص ولا. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده. هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کتار رامنځته کوي دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسیو مطالم لرو وي مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دی زوق شوق د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه به کوي مشاعره به کوي نقد به کوي تخلیق به کوي تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو دپاره خپل ږغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Thank you. ہے۔